د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زفش ساحه کې ما د شفیق یار په تخنیکی همکارۍ د خبرونو د توړاندې کوم پایل کو د دې سات خبرونو دا به ټول خبريالانو ټولنه یا ار سي اف وای طالبانو په څکم یو وکال کې لک تر لګ دول سرسنۍ بند کړی دي او د ارزو ټلویزیون چې دی ورسته او کې غک غلای کړي او کارکونکو تر وسه په کابل کې بنديان دي د ټولنې پرون پاشم په خپل ایکس پانه یا خوانی ټوئیټر کې ل طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکونکو خوشی کړي او د رسنیو د بندیدو د غندنې ترڅنګ هغه د نه منلو بل لیدي د به پولي خبريالانو د ټولنې د جنوبی آسیا د څنګه مشر سیلین مرسیر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکی او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی دی چې د غنو رسنیو د تړلو لامل شوی دی د ټولنې د ټولو نیول شویو خبريالانو په بي قید او شرط خوشي کولو ټینګار وکړ او تاکید وکړ چې افغان رسنۍ حق لري چې خلکو ته بي پرې معلومات ورسوي ار اس اف له طالبانو وغوښتل چې رسنۍ ته اجازه ورکړي څو له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت وکړي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو این سی آر وای ایران د سپتمبر لمیاشتې لغپل خاورې د افغان کډوالو د استلو بهیر غړندې کړي دی د افغانستان لپاره د کمشنری څنګه نن جمعه په خپل ایکسپانې خوانی ټوئیټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زر افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثره یې په زور له هغه هیواد استل شوې دي د دې ادارې یوې چارواکې کارولاین ګلوک په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي به په پام کې لري سو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثره یې افغانان دي لخپل خاورې وباسي یو ان سی آر ویلي لستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپلو شریکانو په مرسته د هیواد د دغو نوي استنیدونکو کډوالو لاسنیوي وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون ورکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پنځمې په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوئیټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی د اوچا خبره ده دغه ډلې زوار اړخیز تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل د کړاوونو کمول او د مهم اړتیاو په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي او چویلې چې په افغانستان کې د 18.8 میلیون اړو کسانو د ملاتړ لپاره 2 میلیارډ او 300 میلیون ډالر ته اړتیا لري په جنوبی سالان کې 13 شپه په یو ټرافیکی پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوې دي د پروان د امنیت قومندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه 13 شپه د جنوبی سالان د ولسوالۍ په گاهواره سنگ سیمه کې هغه مهال وشو چې یو کورولا ډول ټیکسي چې له تخار څخه کابل ته په لار ول سړک سره څخه واوښتو چپاشو د خبر پاڼې لمخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوې دي سیمه چارواکو د دې ترافیکی پیښې لاته د موټر چلوونکو به احتیاطي بللې ده د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي چې پاکستان د لری واټن بالستیک توغندوی د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول جنوبی آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نښه کړی د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنځمې پورس په واشنگټن کې ول د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپور ته کیدونکي ګواښ دی د سپینې ماڼۍ د غجک پوری چارواکی یو ورځ وروسته تر دې اندېښنې څرګند کړي چې واشنگټن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګوه د اوکرين پر پلازمینا کیف او جنوبی سیمه خیرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لک تر لګ دوه کسان وژل شوې دي د کیف د پوزي ادارې مشر سیرهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندۍ بریدونو لامل په ټول اوکرين کې د هوایي بریدونو خطر د خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کینجال او اسکندر کائن درویش بالستیک توغندی یو په ګډون یوازې اته توغندی پر کیف وشتل شوې دي د اوکرایني چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خیرسون کې وشل شوې دي او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ هول ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروسته یو درېمې 50 شلوره مسابقې ته پوره چمتووالی لري افغانستان وتوانید له کوربه هیواد د کرکټ پرونی مسابقه د 202 منډو په توپیر سره وګټي یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې راسره دا راپورونه واورئ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ترافیکي پېښې 15 برابره زیات شوې دي.
نو حکومت کنټرول کړی دی، نو دی حکومت په وسره دی نه کوي. سړک یې چې هغه په خوانه یې سړک وغیرہ دونی متره یې سړک را کړو کله مخکې درې موټر تیرېد اوس دوه موټر نه سوې تیرېد.
یو شمېر راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د مناسبې سرپناه د نشټوالي له کبله له جدي ګواښونو سره مخ
نو موږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې موږ د غږ واوري هوا سړه د موږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو.
په اورسکان ولایت کې خلک د لوړ زده کړو د موسسو پر جوړېدو خوشاله دي.
دا ډېر کومک زموږ سره د زموږ ډېر ساينس په ځای باندې کېږي. دا غږ د زمينه څخه ډېر ستمونه دی یاد کړل چې دا ټول ستمونه باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پرې د حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمينه وسه.
وړاندې په خبرونه کې د دې مطالبه تر څنګ نړیواله موضوع هم شته را سره اوسه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ کلا ساتي رادیو نه اوري به هم خبرونه ته خراغلی شروع کوو. د دې خبرونه پر مطالبه د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته په افغانستان کې ترافیکي پیښې 15 برابر زیات شوې دي. ایمرجنسی روغتیایي سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2022 کال د مارچ میاشتې څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې په ترافیکي پیښو کې نږدې 80% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابل کندهار په لوی لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله 140 تنو نه زیات کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. دا چې نور څه حال دی دا به د سنا کاکړ نه وورو.
ایمرجنسی روغتیایي سازمان په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوره حصے په دې هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دغه بشرپاله روغتیایي سازمان د پنځم به پورز د راپور په خبرولو سره ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې د ترافیکي پیښو شمیر 15 برابر زیات شوی دی. کڅام پر راپور کې د 2021 کال د پیښو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو راغلي چې د 2022 کال د مارچ او 2023 کال د مارچ میاشتې ترمنځ د سب چویو اټکلونو لمخې په ترافیکي پیښو کې 80.5% زیاتوالی راغلی دی. ایمرجنسی زیاته کړې په دې موده کې د پیښو شمیر له 2,602 څخه 15,500 ته زیات شوی. په راپور کې زیاته شوې چې دا پیښې چې له سړک څخه د موټر د اوښتلو، چپه کېدلو، دیوالونو سره د ټکر او یا په سیندونو کې د لوېدلو له امله رامنځته شوي، لامل یې د سړک خراب حالت، لوړ سرعت، په لاره کې د ځمکې ښویېدنه او یا د سړک د مقرراتو نه مراعاتول دي. ایمرجنسی بشرپاله روغتیایي سازمان چې په 1994 کال کې د جګړې ماینونو او بېوزلۍ قربانیانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او وړیا جراحي په موخه جوړ شوی، په افغانستان کې خپل فعالیت په 1999 کال کې پیل کړی دی. د سازمان د معلومات داسې مهال خپروي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د تېرې دوه ورځې هم یو شمېر مرګونې ترافیکي پیښې شوې دي. تېره شپه په جنوبي سالنګ کې په یوه ترافیکي پیښه کې له سړک څخه د موټر د اوښتو او چپه کېدو له امله دوه تنه مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. افغانستان کې ډېری ترافیکي پیښې د موټرو د مخامخ جنګېدو په ترڅ کې هم رامنځته کېږي. د چهارشنبه په ورځ ناوخته د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله چې له یو بل څخه یې شاوخوا 45 کیلومتره واټن درلود 250 کسان مړه او تر شپېتو زیات ټپیان شول. د ایمرجنسی سازمان په بیان کې دغه شان راغلي چې د دې پیښې یو وشتنه ټپیان د دوی کابل روغتون ته راوړل شوي. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د ترافیک پولیسو عمومي رئیس حسیب الله مختار کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښې تر ډیره حده د موټر چلوونکو د بېغوري، لوړ سرعت او د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله رامنځته شوې دي. د دې پیښې د یوه قرباني د کورنۍ غړي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د ترافیکي پیښو د راکمولو په برخه کې د طالبانو حکومت پر بېغوري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
شرکتونه چې دي پرېښي وي په موټروانانو چې ته به په درې ساعته کښې ځان رسوي، نو هغه به چې هره کم وي لکه تیاره چې در روانه وي، نه حکومت کنټرول کړي دي، نه دې حکومت په وس پردي نه کوي. سړک یې چې هغه پخوانی سړک وغیره دوه نیم متره یې سړک را کړو کړی، مخکې درې موټره تېرېدو اوس دوه موټره نه سوی تېرېدی.
خو پنځمبه د قوس نه وشتمه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د غزنی د ترافیکي پیښو په غبرګون کې د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو اعلان هم وکړ، خو د یادو شرکتونو نمونه یې نه دي څرګند کړي. په غزنی کې ځایي خبریالانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې یاد مسافر وړونکو موټرې په میرویس نیکه او بهمن ترانسپورتي شرکتونو پورې اړوند وي. په ورته وخت کې عبدالجبار چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ په لویو لارو سفرونه کوي او په خبره یې د ډیری ترافیکي پیښو شاهد دی، د ډیریو د پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو خدا چې تیز رفتار او د ډرایورانو نه مسلکی توب، او بل چې دی په لویو لارو هغه خرابوالی چې مثلا ویجاړی او ستونزې لري، دریم دا چې د لویو لارو په سرونو باندې هغه ترافیکي نښې نه ایښودل شوي، حتی زموږ په ښارونو کې هم نشته، او بل دا چې اکثریت سړکونه تنګ دي، سور یې ډېر نه دی.
تر دې مخکې یو شمېر افغانانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د لویو مسافروړونکو موټرو ځینې چلوونکي نشه یي توکي هم استفاده کوي، چې دا کار هم د دوی په خبره د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په همکار اغلی د طالبان حکومت عدلیه وزارت د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې د ویش، د دولتي ځمکو د اجارې او د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د سانتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د دریو قوانینو د تصویب خبر ورکړی دی. دا چې نور څه حال دی دا بل حدیث پردیس نه په دې راپور کې وورو.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو د راستنو شو افغان کډوالو له ستونزو سره هممهاله د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده تازه د یو فرمان لمخې چې د طالبانو د عدلي وزارت په رسمي جریده کې ثبت او نافذ شوی، په مرکز او ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو پر ویش ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش، د دولتي اماراتي سمکو د اجارې او راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته د سانتیاو پاړه قوانین په رسمي جریده کې ثبت او د پلي کېدو وړ دي. د راستنو شو کډوالو لپاره د طالبانو د سمکو د ویش قانون چې دیارلس فصلونه او نون نسمادي لري، په کې اړوند ادارو ته سپارښتنه شوی چې اړمنو کډوالو ته له تثبیت یا پیژندنې وروسته په کابل او ولایتونو کې ځمکې ورکړي او د کورونو د جوړولو چارې دې تنظیم او چټکې کړي. په یاد قانون کې د غشان د هغو سمکو د بیرته راګرځولو چې د خارګوټو لپاره بیلې شوي وي ټینګار شوی، او لارښوونه شوي چې د نورو خارګوټو د جوړولو لپاره د مناسبې ځمکې ځانګړي شي. په قانون کې د غشان راغلي چې له دې وروسته به راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش چارې د هغه کړنلارې له مخې مخته وړل کیږي چې په قانون کې په اړه وضاحت شته او ټول یې پلي کېدو ته مکلف دي. د طالبانو له لوري د دولتي یا اماراتي ځمکو د اجارې قانون په دې متمرکز دی چې له دې وروسته د کومو شرایطو او اصولو په پام کې نیولو سره دولتي ځمکې اجاره او یا هم په دې برخه کې شوې هوکړې فسخ شي. د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره اعلان شوی قانون بیا په بیلابیلو برخو کې له ځنډ پرته د صنعتکارانو د ستونزو پر حل او د هغو سوداګرو لپاره چې غواړي پانګونه وکړي د لازمو اسانتیاو د رامنځته کېدو سربیره د مرستې ژمنې پکې شوې دي. که څه هم کډوالو ته د ځمکو د ویش په اړه د طالبانو د حکومت په نوي تصویب شوي قانون او کړنلارې کې سندې ویل شوي چې څومره راستنه شوی کډوالو ته به د کورونو لپاره د ځمکې نمرې ورکړل شي، وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت سرپرست تورخم خارګوټي کې د راستنه شو کډوالو څخه د لیدنې پر مهال په دې اړه څرګندونی کړې وي. اته اوله عمرې ویلي چې د راستنه شو کډوالو لپاره د نمرو د ویش طرحه د طالبانو د مشرتابه لوري منل شوی چې لمخې به کډوالو ته 2,00,000 نمرې وویشل شي. یو شمیر راستنه شوی کډوال به شکایت کوي چې د مناسبې سرپناه د نشټوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. محمد صابر او رحمان الله په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
څو بسړې اوسې کې پر دې کورونو کې نو موږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې موږ د غږ ووري هوا سړه د موږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو، ځکه دلته کارونه نشته. پکر وضعیت بخي بد وضعیت کې نن تاسو نه اله کو چې موږ سره مرسته وکړي.
وادي ډیرو خلکو راکړي، د حکومت هم وادي راکړي، خیریه بنسټونو هم وادي راکړي، دمداسي د دوی ته پته مې وو د ترګ پلاري د ټولو خیره به شتو مس حکومت نو من حکومت من دغه د شي من سره از نیو د کور جوړونه په برخه کې مسر مرسته وکي.
رسنه شوی کډوال په داسې حال کې د سرپنا د نشټوالي او نور ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه د دسمبر په 13 د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې 1.2 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو شورا پی آئی این آر سی عمومی منشیان انگلن هم پرون پنج شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دا 2023 کال له اکتوبر راهیسې 1,60,000 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی، راستانه شوي کډوال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په دې برخه کې به مو له نړیوالو موضوعاتو خبر کو سر بخاره کو. امریکا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سوریې ته د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي، وایي چې دغه پلاوی به د دې هیواد له نویو واکمنانو د اسد د رژیم له ړنګېدو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. په داسې حال کې چې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه هڅې کوي څو په سوریه کې د یو ولسواکه حکومت د جوړېدو ډاډ ترلاسه کړي، د سوریې بیلابیلې پرګنې هم غواړي چې په راتلونکي حکومت کې باید ټول برخه ولري. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې سوریه ته تللی پلاوی به پر سوریه د واکمنې هیئت تحریر شام ډلې او هم د هیواد لګکیو ډلو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. واشنگتن دا ډله د یو ترورستي سازمان په توګه پیژني. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت یو وایند وویل چې دغه پلاوی به له سوریایانو سره پر دې خبرې وکړي چې دوی د خپل هیواد د راتلونکي په اړه څه لیدلوری لري او متحده ایالات په څه ډول ملاتړ کولی شي. دغه امریکایي پلاوی بچې د یرغمل نیونکو لپاره د امریکا ځانګړی استاذ هم پکې د هڅه وکړي چې د امریکایي تریتم شوی خبريال استن ټایس د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. نوموړی د 2012 میلادي کال په اگست میاشت کې په سوریه کې یرغمل شوی دی. امریکایي ډیپلوماټانو په 2012 میلادي کال کې ورسره له هغه چې د اسد رژیم له خوا د مخالفانو له ځپنې ورسره کورنۍ جګړه نوې پیل شوې و، تر اوسه د مشق ته په رسمي سفر نه و تللی. د امریکایي پلاوی دغه سفر هم دارنګ یو ونی ورسره له هغه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سوریې گاونډیانو ته د سفر په مهال وویل چې متحده ایالات د هیئت تحریر شام ډلې سره په مستقیم تماس کې دي. د دې ډلې په مشرۍ د یاغي ډلو د چټک پرمختګ په ترڅ کې څه کم دوه ونی مخکې د بشر اسد د کورنۍ د څو لسیزې واکمنۍ ړنګ شو، خو ورسره په دې هیواد کې د ښځو او هم دارنګ د لګکیو د حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د پنځشنبه په ورځ په سلګونو کسانو په دمشق کې په یو لاریون کې د ولسواکۍ او د ښځو د حقونو د تامین غوښتنه وکړه. د لومړی ځل د اسد رژیم لړنګېدو وروسته دا ډول لاریون ترسره کیږي. د سوریې په شمال ختیځ قمشلی ښار کې په زرګونو کسانو د امریکا له ملاتړ برخمن کورد ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د کوردانو په مشرۍ دغه ځواکونه د ترکیه او د هغې د ملاتړو وسلوالو یا هغې ډلو تر فشار لاندې دي. کته هم حیات تحریر شام ډلې چې په خوای په سوریه کې له القاعده څنګه سره اړیکې لرلي، لکه چې واک ته رسیدلې لزان د یوې متدلې ډلې انزور وړاندې کړی، خو د سوریه د ګاونډیانو په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه اندېښنه شته چې د سوریه راتلونکي حکومت به څه ډول بڼه ولري. تیر اونۍ د شنبه پورس په اردن کې د سوریه په اړه جوړ شوې غونډه کې لویدیځو او عربي قدرتونو او همدارنګ ترکیه په ګډه په دې هیواد کې د یو ټول شموله او غیر فرقي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د سوریې د ټولو مختلفو پرګنو حقونو ته درناوی وکړي. د پنځشنبه په ورځ د قاهرې په خبرو کې هم د دغې غوښتنې ملاتړ وشو. ترکیه او ایران چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو پلوي کړې هم دغه غوښتنه بدرګه کړه. د فرانس پرس آژانس راپور له مخې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان چې هیواد د اسد ملاتړ کړی و، په راتلونکي حکومت کې د سوریې د ټولو ډلو د ګډون او بیلابیلو عقایدو او مذهبونو ته د درناوي غوښتنه کړې، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اسد د مخالفانو خواهی نیولې وه، د پخلاینې او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي غوښتنه وکړه. هغه همدارنګه ویلي چې سوریه باید له ترهګرۍ څخه پاک وي. ترکیه د سوریه په شمال لویدیځ کې د وای پی جی په نوم د کوردانو په مشرۍ د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کړی، د کوردستان د کارګرانو د ګوند یوه څانګه بولي. ترکیه، متحدو ایالتونو او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو دا ډله د یو ترروسي سازمان په توګه نومولې ده. انقره د پنځشنبه په ورځ وویل چې تر هغو به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي ترڅو دغه ډله زپل شوی نه وي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو،
په روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لویو پروژو چارې د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د مریضې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایتو د پارکینګ پروژې هم شامل وې. دا چې نور څه وو نور حال بل زموږ همکار نه وو.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایتو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د هاتې دیوال د رغونې چاري هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکو پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډه تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژه موږ د تخصین تسپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په حاله اوس موږ افتتاح د دوه پروژو وکړه. او هغه پروژه چې په خریداري کې دی، چې هغه یو لابراتواري مواد دی د پوهنتون د پارج د ډیر اړینو ضروری دی، او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. او غټ ګودام تقریبا چې څلويشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چاري روان دي. د زراعت په پونځي د لپاره زراعتي ټکنالوژي شاندي چې دا په حاله د هغه کارجریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤل امان الله شرافت وایي
ژیش کړه ته د کیژ پونتن لپاره د سانتیاګو لپاره د ډېر کومک ازمر سره ازمر ډېر سنس په ځای باندې کیږي. دا غوډه زمينه څخه ډېر سیستمونه دی یاد کړل چې د غټور سیستمونه باندې ازمر مشکلات ترې وندازي پرې د حل کیږي او مشته د پرمختګ زمينه مسيدي.
د دې ترڅنګ د یاد پونتون یو شمیر ماسلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړیږي نور تعمیرات جوړ سي د وخت په چیرې دوه سره به خیر سره مزه غنور پونتونه چې دې ټوله په پیوای هتا کې راسي او د پونتون اړوند کوم شان چې یو بخوندي سي د کمپیوټر لپاره څخه ګټه اخیستل سي د غرقم پارکینګ مې مرسکدان یا کوم وسایل چې څوک راول یا به محفوظي نو ګټه ډیر لري زما په نظر
جوړ سي و درې د مست پروژې جوړ سي مست ورور پونتون جوړ سي زما هر مشکل چې دی باید ال سي و دې ورې
په پای کې د هکې د دیوال درغونی د بنسټ دبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت لوري کې شودل سو او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسیده. د یادونی ورده چې یادی پروژې د علم د وجې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکی ارادي او هلو څرګندونه کوي.
افغانستان اړوند یو بل راپور هم لرو. په تیر سباندې یو کال کې د پاکستان حکومت په زور له ډیورن کرښې راړولې افغان کډوال شکایت کوي چې ورسره مرستې نه کیږي او لامل یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی دا کوي چې په پاکستان کې ځانونو ته کاروبارونه، کورونه او نور اسانتیاوې چمتو کړې وي، خو په بیړني ډول ایستلو سره یې هغه هر څه له لاسه ورکړه. نور حال د روحلان وری په دې راپور کې.
پاکستان د موږ مزدوري د پاره تلیو خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډیر خراب دی. ماجرو باندې ډیر ظلمونه کیږي، اول ټکول دي، جیلونه به تیری. نو زه یې ونیولم، خپل مې لس ورځې جیل تیر کړی دی، سخت وال ټکول را کړی دي. بس
دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اوسیدونکی محمد یاسین دی، څوک چې پاکستاني پولیسو په پیښور کې نیولی او بندي کړی و. د هغه په وینا د زرګونو پاکستاني کلدارو په بدل لبن خوشی شوه او په جبري ډول خالی لاسونه لډي ورن کرخي راړول شوه دي.
او وطن تر وختم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند کله خلاص زنانه ماشومان ټول تکلیف کې وختنه افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته کاروبار زمينه ورته برابر کې تر سو خپل هوا تراشه او دلته استوګن شي.
دا یوازې محمد یاسین نه دی چې پاکستانی او امنیتي ځواکونه نیولې زورولې او څه چې ورسره وو هغه ټول ترې خستي، بلکې په لزګونه او سلګونه زر افغانان د ورته چلن سره مخ شوي دي. کوم کسان او کورنۍ چې په زور راشړل شوي ټول د مرستو سرپنا کار او نور اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ وسیدون کې یحیا آزادی راډیو ته وویل
موږ د پاکستان د مهاجر راغلی پر مو د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خولې دراغلی دی، خو یو روپۍ چا موږ سره نه کومک کړی دی او نه د کمخوانه چا ټلیفون کړی دی. زموږ دغه مهاجر چې زما په شمول باندې ډیر خلک راغلی دي په دې ساحه کې نو بې سرنوشته مطلب هم دغه ځای کې پراته دي، بېچارهګان او څوک پوله پټی هم نه لري، کار او کسب هم نشته.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکي میوند راته وویل په لومړۍ ورځو کې ورسره یو څه مرستې شوې، خو له هغه وروسته چا ورته څه نه دي ورکړي.
ځکه چې سړی نوی هېواد ته راوګرځي او بیا خپل ځایم ونه لري، کاروبار سیستم هم ونه لري، نو طبعا سړی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي. ژمی هم راغی، اوړی خور رقم کېده، خو ژمی کې په خیمه کې فلحال موږ ژوند کوو. زه یو چپره غوندې والده وم دلته، بس خپل مشکلات په خپله رفع کوو، داسې ډېر څه نشته دی. د سرپناه دپاره ډېر رشد ضرورت لرو.
خپل سیمو ته راستانه کړی شوي کډوال دا ادعا هم کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي او د دوی په نوم کیدونکي کومکونه د واسطو او زور خاوندان ترلاسه کوي. په زور راشړل شوی افغان کډوال وای هلته خپل کاروبارونه کورونه جایدادونه او خلکو سره زیات حسابونه درلودل، خو په بیړني ډول راوستلو سره یې هر څه له لاسه ورکړل او دلته خالی لاسونه راغلي دي. پاکستانی حکومت چې کومې کورنۍ په زور راوستلي داوه کوي چې هلته پراته افغانان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی خوځښتونو کې برخه نه اخلي، خو چې هر ګډوډي رامنځته کیږي په تورې افغانان نیول کیږي، د وهلو او ټکولو په زور پرې ترسره شوي جرمونه مني او د مجرمینو په ځای دوی په زندانونو کې ساتي. د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاستونو مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوای ویلي چې کومې کورنۍ هیواد ته راستنیږي سرپرست حکومت او مرستندوی ادارې ورسره کومک کوي. کونړ او ننګرهار ته راشړل شوي کډوال په داسې حال کې د پاکستانی حکومت له زور زیاتي او په افغانستان کې د مرستو د نشتون څخه شکایت کوي چې افغان سرپرست حکومت د کډوالو چارو نړیوالو سازمانونو او د بشر حقوقو ټولنو له پاکستانی چارواکو څخه په ځلونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د زورولو نیولو او په زور د راشړلو پروسه ودروي، خو بیا هم د دغه هیواد مسؤلینو خپل کار ته دوام ورکړي او لامل یې هر ورځ په لسګونو کورنۍ له ډیورن کرښې راوړي.
تاسو لا پیغامونو
آزادی رادیو ته بیا پیغام دی چې موږ یې له فراه والی صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان تیګه د بند دغه ته جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي، اوس سلولس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کلستان په مور بوتاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي، بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والد صاحب موږ ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راوړلې موږ سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه باید ستې تر اوسه پورې چارواکو ورسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو د علاقه د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي، زموږ دفتر ته چې وشو دفتر کې راته ووایه سي بانګ جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه یې راڅخه ګرځولي دي، په ادا موسسه کې هم کار کړی ده، موسسه هم ادا موسسه ده. نو که چېرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو نو ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
وړاندې په څو شیبو کې به د ازادي میلمه په خپرونه کې زموږ همکار عصمت څاروان له وحید الله معیار سره خبرې ولري، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بی پولي خبريالانو ټولنه یا آر ایس ایف وایي طالبانو په څه کم یو کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ بندې کړي او د روزو ټلویزیون چې د دې وروستیو کې غږ غلی کړی او و کارکونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکونکي خوشی کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ هغه د نه منلو وړ بللی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وای ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثر یې په زور له هغه هیواد نه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. په جنوبي سالان کې تیره شپه په یو ترافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قوماندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیره شپه د جنوبي سالنګ د ولسوالۍ په ګهواره سنګ سیمه کې وشوه.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم. اسمت څاروان يم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی، البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه بلکې د ویستري نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پرسنوي کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څو غواړي هغه څه نه کیشي. نیکمرغه هغه دی چې څو غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغل امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی لدې واوري.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې دی اونخي دره ورته وایي دی وسخیلو کله هغه کې زګ دلایم. نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم وو. دا غوډ بدبختي خاصه معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې هغه خو د ډیرای خلکو له لاسه وتل یا فلاش ول یا چورش ول یا هم وس وزیدل. نو ا دقیق نیټه راته نه معلومه، خو کوم څه چې په وسنۍ اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسنادو کې چې دا کې دایشي 2-3 کال تفاوت ولري. 2-3 کال تفاوت په دې معنی چې کدایشي زیات ویل شوی دی. زکه ورسته چې ما کله د خپل مشور ورته تذکره ولید هغه د مانه په وسنۍ اسنادو کې کشم و دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوې و یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
منی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثره د زوکړې ورځ د جنوري اوله شوه ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګورې کوم ما اول د جنوري ده.
جالبه ده. نو شه تاسو خبرې کوله بیا مو مکتب چې وایو
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادې یو ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلو په نامه یادې پاره کې دنیا تر غلای ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي یا د ما د جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو خو پاره وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه وو نو ما اولینې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لبنې الف ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد د مولا نه زکړیو په لنی کې مرغزه لا هم په هغه د الف ب او په سپاره او په دې کې هم چې د زنه بهرنیو انجوګانو لخوا په غسیمه کې سیار خوندې پرانستل شو سیار خو خوندې په دې معنا چې مونږ د خوندې کوم تعمیر نه لرو نو مونږ په خاورو کې ناسو کله وتونو لاندې یو چیرته ناسو بیا به سبا تر اتویل چې دلته مرزای پلاني ځای تر راشي هغه بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې بناستو نو دا غسی یو سیار یا ګرځند خوندې التفعال شو او په هغه کې زه د هغه لمړنې شاګردان نوم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي شپږ یاد وو کله وو او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوه هم ټولګي کې شامل شو نو یو جالب خاطره د هغه خوندې دا ده چې کله د امتحانونه او آزموینه پیل شوې او د هغه نتیجه راغله نو زه په خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمبر مې یعنی بشپړ کړ نو د ما د پاره دا یو ښه خبره نه وه ځکه زما مشر ورور ته دوه هم ټولګي کې هغه دوه هم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسوم نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمره اخیستې دي او ما یو نمره اخیستې
تاسو دوه نمره اخیستې
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېر اخیستې تا اول نمره یې نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغه نه نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځی و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو کله به په بل سیمه کې وو کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو کله به د بل او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو زما مسؤلیت دا و چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا د هغه د بیتری یا دا وړی بالټی دی چې په هغه وخت کې رادیوګانو دی کې استفاده کړی دا هغه د تیزاب مېستل د لرګای ومن په هغه هم په لمدول بیا ومن په هغه تورو بیا ومن دغه توره تخته د ما مسولیت و چار اور از کور ته یسم او بیرته یم هغه تر اورم ټولګي تر اورم نو دا سم د ما زړه د هغه په استلا کېفتانو د مسولیت هم د ما و چار اور از مې د توره تخته په سر نیولې و کور ته به مې وړل او سبب هم بیرته خوونځي تر اورم او دا هغه سره په پښمار تا تباشیر دا به هم خوون کړه کړه و چې دا به ما وړو راوړو نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خوونځه ویلې چې هم دغه سي ادامه پیدا کا بدون لدې چې موږ د خوونځي کوم تعمیر ولرو او یا الته سنفونه وی چوکې وی میز وی بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې هم دغه سي کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چواران وو بیا به د وکلي جمعه ته لاړو باغینه ورسته بیا متوسطه پایل شو متوسطه چې لا ووم ټول کې تر نام ټول کې پورې واغه دی ونخي د لسی په نامه یاد هغه وخت کې متوسطه وخت تر نام ټول کې پورې چې هغه زمونږ د کلی نه یو سات پیاده لار و یو سات پیاده لار به بیا مونږ یوې خانه و تاګر کوو یو سات هم د بل خانه کوو تر څو هغه خوندې ته ورسیږو درې کاله بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه خوندې وسته لاغه ورسته بیا کابل ته راغلم کابل کې بیا ما د سانوی ټکنیک په نامه یو مسلکی خوندای وو چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لاغه نه هم دوه نمره په د برستيال انجینر په توګه فارغ شو تر دوه لسم پورې او لا غین ورسته بیا نو ماده وزله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و. نو که اول ته ما خونځای مسلکی خونځای و خو همدغه خبره تر ازم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اوریدل نو ماته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د نتاخانو اواز ډیر خوږ لګی در باندې. نو په هغه ماشوم توب کې به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې له خبرونو سره وه. همیشه لکه د پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناستوم او خبرونو ټایم هیڅ وخت لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډیره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو. دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی، د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو، وایي نه زه دا نه وایم، زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځای وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم. او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځای لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځای د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پوهنځي کې وم، ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه د راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کا او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغې چې بیا بیرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله. او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې تر چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړل.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ شوم. او بیا غوښنه ورسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي شي. خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه. وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې. نو یا خو بیخي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم. او 2000 کال کې راغلم په ما کورونا وخت کې چې یو سیسټر مې وویل او بېرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم. نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال مې میاشتې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر وو.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اپري زموږ میلمه وحید الله مایار دی.
زکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسې د خپلو ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې درته ویلی چې زه کله د ژورنالیزم دوهم ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره، هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال ډسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغې دندې تر 2019 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2019 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP لخوا وه. د UNDP لخوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس څومره مونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبرې وکړې، او ومو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبرې است چې هماغه شوانځي بل اخره ودانې پیدا کړه، وس په فکر کوي چې ودانی ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد امرغه ترغه چې په ورداګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زبا تاګرا تا کول شوې ترغه وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پوهنه وزیر وو، وامه ورادل چې یو کوونځای جوړ شوی دی، یو تعمیر دی چې څومره فعال وو، څومره اسري وو، او په کومه باندې جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو، هغه کې زده کوون کې وو، او څه امکانات لرل؟ نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مزه خپل کلی ته نه تللی. نو دا سي اوریدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډا نه يم چې هغه خوځه تر کومه بریدا پڅ بنا او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو. هغه اوس هم فعال دی کنه؟ خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ مندلای خوځای هم هغه نه درلوده، تعمیر نه درلوده، چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو. او لره مونږ هم ورستای او کال یادوا کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نن پول غو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د لا پنځنی خو انجینا لسې ته هغه ارتقا کړو او تعمیر هم ورته جوړ شو. په نو شرایط افغانستان دی هغه خو انجینا ډېر زیات خاطرې لرم.
امانی صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې، نو عجیب او غریب خاطرې لري، ځینې شانې ثبت کړې دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسو هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي، خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلوماتي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، هغه کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکه ته به وغوښتو، مرکه کې چې لکه تون شو ور سره جدی وشو راته بند وک او مایک وی وغورځو د اخترونه برا کېدل راته را کول کېدل دا کسی خودی ری دینو د ما د پاره نو هغه د ژورنالیزم یو عامه اصطلاح دا ده چې موږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي. نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دې وخت وي چې سړی ووایي ما او پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم. دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم ډېر دروند مسؤلیت دی. نو دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي. تاسو کومه هابي لري؟
ولکه درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم. یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستري تر کچې پورې زده کړې کړې دي. غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم نوي ژبه نوي کلتور نوي خلک دغه باره کې ولولم دغه باره کې زده کړم. اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي نور هم ولولي نور هم یاد کړي.
پس هم دمو هابي ده چې نوي شان کشف کړي نوي شان ومومي. د مطالعه په اړه مو ونه ویل مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم. مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم. غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم د ما مسلک هم ژورنالیزم دی. هغه لپاره مطالعه زه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړم.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی. دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی. خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې وم. هغه هم قرارداد ملا بهرنیانو یا له یو ان یا له ملګرو ملتونو ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شوای کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره. خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی. شاید خلک په پوینه شي هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شي ویني مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی ده یا تاسو ته ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی. د څه کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو اچ پی چې زما غا ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره. خو تر جنوري میاشت دې همدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنی دولس کاله اوس چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې علاوه که هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده، نورې ادارې هم پکې شاملې دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه اوسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغې کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم وو. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغې اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې موږ وخت ضایع پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بتونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کوم داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره د چسپې مهرباني.
د اورېدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو. نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو، نو ما څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې وو. ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل، هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه دري ژبو خبره وایي چې ته خو د بچې شیره پراته باشي. یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چا یې فکر نه کوه او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل. دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره. نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما یې هیڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
شنو نو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نو ستایا ما دشنو Oh,
ساعت